رادیو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبرپاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر ایس ایف د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر ایس ایف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5 سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8020 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پای لوبه به د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنګلاديش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یوه وبایلله. تمره د دې سیالیو پای لوبه د لړم په 6 بجې د یکشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کشر لوبډله له کمبوډیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبوډیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوستې د نامعلومو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وشل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وشل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمیر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوو ځانمرګو په شمول 9 غړي وژلې دي. او د روسیې ولسی جرګې یا دوما له شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابروي او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنجشنبه په ورځ د دوما له خوا تصویب شو د سږ کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاستیک شو او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری ته نوې ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېری له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې ښکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا څرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبي کوریا او متحدو ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیه کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا زه فرشته سهاک د نور بس دی اونۍ خبرونه کې ستاسو قربانی یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانیو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدلې دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غې نا کوسیږي. په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونې په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ وخی، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00240202212 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وکړئ. د خبرونه په سر کې مخکې دی نه چې بحث ته ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او د غینه بعد به برته راوګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له شاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
راکر شوی چې د خزو خبرې لنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتی وشي. همدارز د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي، د خزو د کارونو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې ترسره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو خوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوې ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نشتی ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ، نو موړې بدلې سفر په ترڅ کې لاغه افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست ل 15 مې ورسره کاناډا ته کډوال شوې دي. د طالبان حکومت سشکل د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شغل بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې تر څنګ اوګی امیل هم را سره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بحث شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې موضوع با تاسو اوریدلی میرمن امیل، له تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه کوم. لوبي تاسو
سلامونه قدر منو بیل منو ته وګورئونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه کله هر ځای نه آواز پورته کیږي په دې اړوند او دغه دایا جاری ساتل کیږي. د میرمنو په نفره چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغو چې د هغوی آواز لوړ دی، هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤول دي، هغه بنیادونه چې د بشري حقونو د ملاتړ دپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده ده، هغوی په غوږونو ورسوي. دا غټ باید هیڅکله خاموشه نشي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ د راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان په دې د چا خبره په شریان شریانې بلد دي، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو دپاره د لارې چارو دپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وایي څوک په رضا د ملکه نه ځي. نو دوی د ښې ورځې نه دي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې د سیده حالات بلاخره د دې تم مهاجرت خپل یو لوی ستونزه ده. هغه د سینې چې دې نه لاړه او جنت ته لاړه، زه پوهیږم چې دا غوي ډیر یادونه درته پراته دي. هغه دې وطن په سی خفه دي، هغه دې پسند وطن سی هر سات زوريږي. نو خبره دلته ده چې کوم غونډه چې دې کوم غونډه چې اصلې سي یا په هر هیواد کې سي چې افغانستان نه بیرون دي، کلام دی اغیزه کیدای نشي. هغه وازنه کدل څه پورته کیږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې ورسته یو کې چې ډیره سخت ده چې دلته غږ پورته شي. او د فلم نوی چې دا خزي تاسو سورې د مخ کې تاسو ولید چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځای کې چې هیڅوک ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سرکونو لارو سره کوسی کې نه دي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز ویسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا د بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوې دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کینی او یو نوی پروان صادرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي. دا څومره سخته ده، دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې هغوی وحشت کوي چې دا څه رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژني. اوس خو هغه خبري لا پاتې دي چې زمون حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې ترسو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نم زیات تشکیلوي د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زمغه غوري خبرونه ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغه سی غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستئ، دا څنګه ارزوئ؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته، او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا ځي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی د هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګوري، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تک هماغه چې ځي وایي، نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، ښایي ښځه باید تیښه وکړي، ښځه باید قراره په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنی ټول کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه وشي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې. او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی، ګوري په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونه په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې په خوانه غړي، هغه سره مونږ د خبرونه د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبري ور سره وکړې. او دغه یو تن له هغه میرمنو نه چې په همدې غونډ کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغه سره د بشري حقوقو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ما ترې ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړي دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړي دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ، بیرته راګرځو باسته.
خپل بنټ خپل مرګرو سره، یعنی خپل همکارانو سره سفر لري هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ازي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
میرمن کډوخیل کدارته وای چې د ښاغلی بینټ موخه له د سفر نه سوا او په ټوله کې د غونډې اصلي هدف څه وو؟
ته په مجموع کې یو څو پوښتنه درلودلې چې افغان میرمنې کولی شي د میرمنو په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم. اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشر د حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف والنهي عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیق کیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام زموږ لپاره زموږ پیام شی دی او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بینټ او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجود دی چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتل چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د ګزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بینټ او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنې یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چوته چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی د دې سیسي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي. نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله دی. نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د میرمن کډوخیل نامو د غونډې پاکله پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډوخیل خبري اوریدلې د غونډې پاکله غي او سلند معلومات مونږ ته را کړیو چې د غونډه د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چې راټول شوی وو غوښتنې سوي، نو د خلکو یا د افغانان چې راټول شوی وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سنز راوڅیړي او د دوی سنز په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبري وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقو راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي د په تصویر باندې بندیز ولګي د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې. نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزې به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دا سره چې په غونډو ځین نه ویم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې کړه دلته دومره اوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافق یم چې ریچارډ بینز دا هغه ځایین نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلې دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلې ځکه پیسې ورکې دي خار نشته فکر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري انسانان فشار دی ام دا اوس بیخی د مرګ حالت ته رسیدلی دی او دا بیا څوک مهارول نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت ډېر اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. یعنې دا باید جهان دې نه بې خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي. د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی بیا ټول حقدان ته ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چوه سره کېناستلی هغه خو ومري. نو بس وایي غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو. نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی. بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په اتلیدي ځای کې او په اداراتو کې خو دوی ځای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچواني وي هغه رقم د سروشي او دغه مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نه کوي. هغه کې هم کراچي ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي هغه ورځ داسې یو بد حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی. کلته هغه رکشاوې چلوي رکشاوي قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څورپې وګټي او وچه ډوډۍ کور ته نیسي. دا څه رقم حالت دی دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بیخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنې دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اسایګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسې هم وي که دوی اټکل هم وکړي که نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولي یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو. نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی. وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي. نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده. بل کور کې که نه ارام وي آیا د مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي؟ تاوان چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نشي، دا پراتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا څه ګزارم دی، هغه په کورونو کې دي ناست دي، مکتبې چا ایستلې دی.
مننه میرمنه میل، ډیر زیاته مننه میرمنه امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
متاسفانه کیونکې د پاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري، دغه بیکاری څنګه مهار کی، څنګه انکشافي پروژې په لار واچوي، د هفته کې سرویس میلیونه چې راځي دا او دا حساب معلوم نه دی، دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې هر څه ته ګوري د دې پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې دا ټول ټولی کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي، ډېر او که شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي، د دې کچه د دې هغه اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه لرئ. دته بیا راوګرځو مېرمنه مې، بیا راوګرځو د خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې دغه بشري ناورین ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ خارښت او راوځي. په دې بیا وګورو ورزو الهجان په افغانستان کې په دې روسیو کې د امر بالمعروف نوی قانون، هغوی نوی قانون خپل اعلان کړ، او راست تر بلې دغه نوی قوانین دوی را باسي، په هغې کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې په رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندي موجوداتو چې په هغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګوه، یوازې غږ دوی اجازه ورکړي یوازې غږ ته. په اوسني عصر کې په دا اوس وخت کې د دغو دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار وړ دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکله څه تبصیرې دي، آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډیر زیات مونږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډیریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان بیا حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ته ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته ویل چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټول نه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي، په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي، خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته رټولې. نو که چیرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټیکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دی په قرآن کې هم که تلاوت هم دی کوي، باید د ښځې غږ څوک وانوري. قانو ښځه ښایي چې وکړي که ښځه غږ څوک وانوري، ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه څه شی وخوري؟
دی ته د انسان څوک فکر وکي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره مونږه ارزګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دې هر هر څه ول هغه باندې بند کړل یو څه د اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په ان باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوهه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونیسي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنې د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمیږي او دغه وخت کې چې ټیکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه اوسي وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنې امکانات چې موږ او تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو هغې ته ښه کار وکړو او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي ګوري یو قوانین خپل خوځه کړه چې ښځه باید د محرم سره ووځي ایا کور کې کثیر یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي خدا محرم به ول سره ووځي مثلا یو څوک دوی باندې یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري خدا یو محرم به چاته نه شي او دغه وخت کې ټول انجونې کوي چې هغه یې په وادونه کې څه دي خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي ګوري تبل تاسو د حجاب خبره وکړه حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو او څه تخت خوای هم ولرو دا یو داسې خبره وه چې تبل د منلو وړ وه مګر اوس وخت کې وایي چې غږ باندې پورته کیږي د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري تصویر کې دا اجازه نه لري او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم دا کوم خراب کار نه دی دا کوم غلط کار نه دی خپل دی بیا چې دا هغه نه نو چې درس ورکړو خپل استاد و نو ګوري کثیر اسلام ته هم وګورو خپل حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجار و تجارت پیشه و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کاوه هغه د خپل مالی ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات کړی دی د اسلام په لاره کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي نو په هغه وخت کې کثیر موږ اسلام ته هم وګورو هم ښځې کار کړی دی هم خود دا درس ورکړای دی او کاری کړي هغه نه نو درس ورکړای هم خود تجارت کې څه سوي دي یعنی وي په نو بي دي دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړي نو ولې بیا افغان خود دا کار ونه شي کولای په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی چې کوم دین یا دري هم هغه دین موږ هم قبول کړي او دوی هم قبول کړي نو په دغه وخت کې چې موږ خپل هغه اسلام ته ګورو نو موږ ګورو چې ایسو المسجدونه د خود لپاره
ډېره زیاته مننه هیله جانې مننه هیله جانې په خبرونه کې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه را سره وصل دی دا به راوخلو بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی مړی کني ولې ده
مننه خورجانې یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به تاسو له هدا طالب د هلمند ولایت ته خورجانې
علیکم سلام اتل صاحب تاسو باندې خبرونه موضوع اخیستی په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنی کړی دی و غوینه د دستونزو پښتنې کړی دی. تاسو په دې تړاو څه اوریدلی دی؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستی که څه راته ویل لري مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې. یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر سولو د اوسه پورې نو خبر شوي خورجانې. خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه دپاره د پرسو پرسان دپاره خورجانې، دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نه شي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درک کړي. ما په فکرونه زار باندې دا هغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین یو مداخله به شیطانت خورجانې چې کوي. زوم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، زما په فکرونه زار باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته بای چراسي که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، ز خپل خدای ته تم وینم چې هغه مشکلات د لته خپل سره حل او فصل کې. او دا چې یو خارجي استاد یې د افغانستان د شوز نمائندګي کې، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کې، دا بس ما په فکر به دا کل تخلیل خبرې زکه هغه د
افغانستان په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپ بیرون کې کدوې خپل نه کورنۍ حالت پستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دی په افغانستان کې. نو تاسو وايي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دی دوی خپل پستونزو کې نه دی، دوی کورنۍ الته پستونزو کې دی، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای. نو دا به یو خلاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینی شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي سي، د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همېشنه اورېدونکی یم خورجانې. دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پټه کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندګي کوو، الحمدلله شزم خپل ځغ پورته کوي. چې خورجانې درنه حکومت هم بندیز دې باندې لګولې، او د زده کړو موضوع چې د خورجانې هغه موږ هم غوښتنه ځینې کړې ده. یوازې هغه خارج چې تللي دي، د افغانستان خلک هغه دغه نه ده کړې غوښتنه، موږ هم کړې د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوندو حق دی. دغه زده کړې لوړې زده کړې باید چې موږ خوندي وکړو، موږ ښځینه ډاکتران ته ضرورت لرو. خو خبره داسې ده چې خارجان خورجانې، زما په فکر زموږ غم داسې ولاکه اخېستې دي لکه دا خپل کوم زده.
نو اتل صاحب، درې کاله تیر شو، درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري چې په نجونو باندې مکتب بند کړی، د درس یې بند کړی؟ آیا دغه یو د عمر ضایع نه ده؟ درې کاله یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه، له مکتب نه. مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک، یو انجلۍ درې کاله له درس شاته پاتې کیږي، دغه درې کاله د عمر ضایع کیږي، دا بیرته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي؟ او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و، دا دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي، رسنۍ یې بند کړي دي، تصویر یې بند کړی، تنا غږ ته اجازه ورکړې ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې. نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي. دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي، اوس په سړیو هم دي. که تاسو باندې نه یې، نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي، مونږ سره په اړیکه کې دي، خپلې ستونزې وایي. نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګي دوی؟
خورجانې، خبره داسې ده، تا خو ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده خورجانې چې موږ وایو چې کوم بندیزونه په خوندو باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې؟ زما په فکر درې دقیقې چې زموږ خوندې د زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې. دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو. موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو د مینات تسولې نه برابروي. درې دقیقې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې، داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد حال جوړ کړی دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي. هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور و د عنعناتو سره مثال په ټکر کې وي، په تضاد کې وي، خلک به راپارول. حکومت خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولي دي. اوس دا سس رسنې د خورجانې موږ په ډېر پخواشونو چې دا سس رسنې په افغانستان کې بنده شوې ده. دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل، رقم رقم خپرونې مې اورېدل، د ولس خدمت تاسو تخنیکی همکاران استا کی ژورنالیستانو کړی دی د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه خبرځانې کړې چې د ازادي راډیو نشرات لکه په خاچ په افغانستان کې فعالیت کوي وسین دغه چې فعالیت مثال د خبري وسه په زمینه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خوځانې هغه فروغ تلویزیونان لګولې د چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونه د جوړولو چې د افغانستان د کلتور او دانانات سره په تضاد په ټکر کې هغه کده د طالبان حکومت کې بل حکومت خوځانې یو ملک خپل په دغه کې نه پریږدي چې د تلویزیونو که اجازه نه ورکړي چې د خبرونه دغه کې هغه خلک را پاري خوځانې
مننه تل صاحب مننه فقط تاسو معلوماتو د پاره تنا په تلویزیونو یې بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلای دی دا چې یو عادي نفر په ناستي خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلای دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینی په ډیری ولایاتو کې اوس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستي خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجود په دې بندیز لګیدلای دی نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونه کې مرسته غډون وکه اوس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دی دا به مرا واخلو بیرته به بس تر وګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې لکم زی مړی کني ولې
مننه ز اسمت الله متسم ما د هلمند ولایت نه می اړ کني
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلی او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوقو اړوند د موضوع د استاد د عبدالحق صاحب خبرې مې ټول اوریدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټول وینو او د افغانستان حالات ارته راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو ناری چې د بهر نه پورته کیږي نمړی د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یپلا د دوی دا تعریف وکړي بیا د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زه ګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې د شوزو ځامن شیدانی شوزو شیدانی د شوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د فور ته ناست هغه سجنه دي د هغه بشار نه دي د هغه حقوق نه دي هغه موږ ول د افغانستان خلکو د خلک د شانې کوټ وړاند کړل دلته افغانستان کې موږ وینو شوزه شهرونو کې ګرځي شوزه مدارس ورته پاله دي شوزه نور د شانې دې څو ته پاله دي خو البته دومره مواجهه سونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
موتسم صاحب کلنډ بیا تاسو سره هم دغه یاد کما د نور هیڅ د نور هرڅ کله پامه وغورځو د غنجونې د شپګم ټولګین پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمیر غنجونې بنه خو چې مدرسو ته زیو د غوي آینده به څه کیږي په دې نه پویګو لیکن دغه مکتبونه چې پنجونو تړل شوی دي سبا ورځ هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزی هنر فرض نه دی دغه یو بشری ناورین تاسو ته نخ کاری یا دا ډیره عادي خبره تاسو ته کاری
کومه تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگاه نه یو څه دی او دا د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جر لري خبره ده دا او عقل بخي هیڅ تړاو نه سره لري کومه تاسو وګورو خدای پاک چې لاله هو خپل په قران کې وايي وکره په بیوت کې وایتا چې دا شوزي د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ما ته ماتولی شي بیا څوک دومره د نرزوی دي چې شوزي راوباسي که ډاکټرې ته ضروریت وي ما زما د شوزو مکتبونه 22 کاله یله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیوه هغوی دي ولکه ډاکټران ماته په افغانستان کې راو بچ په داس وخت چې مې
متسم صاحب مننه لدی چې زنګ موخه ډیره زیاته مننه لګډون مو په افغانستان کې په داتیر او شلو کلونو کې ګڼ شپرنجونې د تبل په انځین فارغ شوې مونږ ډیر شمیر ډاکټران درلودل چې وسو بهرنی هوادونو تراوتی دي متاسفانه ډیره مننه چې باس کمر سره ګډون وک وسم ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورزو میرمن عامل تاسو دا وریدونکو خبرې واوریدې د افغانستان خپل خلق داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خود میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکری د ښځو سره د دشمنی او د ښځو سره تقابل لري دی دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او د کتنې سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږې دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي ته نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اسحابدهي ورسره نه شي کولی نه نه پورې خو دوی کو دی نه وروسته که دوی یو اسحابدهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفت یې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دی نه وروسته که وکړي شاید تغیرات راشي
مننه میرمن امیل د خبرونې وخت ډیر کم د هیله جانې که په اخر کې ډیر لنډ ټکی تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنۍ ټولنو له بشري حقونو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلی دی
نه همدارنګه دا چې ښاغلی اغلی من هم ډېر یو ښه خبر ته اشاره وکړه دا چې زموږ اورېدونکی ډېر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کړه اوس پسې ښه خبر ته اشاره ونه کړه په هغه حالت باندې چې د ښځې قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هېوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځې په داخل کې په افغانستان کې دي
ډېر زیاته مننه هیله جانې د خبرونې وخت پای ته ورسېد له ګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شمس تاسو نه ډېر زیاته مننه چې په باس کې سره ګډون وکړه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو له صفونه نور بس د خبرونه اوریدله وړاندې نور خبرونې هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي تر بیا مو خدای مو
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio